دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
دا خبرونه لوستونکو سید سلیمان شاه د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا جوړېدل اعلان شوی دی په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې د ارګ لخوا د شنبې په ورځ د وږي اسمبلی په اتمه خپره شوې راغلی چې جمهور رئیس اشرف غنی په دې اړه خپل فرمان صادر کړی دی د فرمان له مخې د دغه عالي شورا مشري به د ډاکټر عبدالله عبدالله په غاړه وي او په غړیو کې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په شمول یو شمېر مهم سیاسي او پخواني جهادي شخصیتونه شامل دي ښاغلی غنی په عالي شورا کې د شمولیت په غرض د شپږ څلوېښت کسانو نمونه معرفي کړي دي او یوه اونۍ وخت یې ورکړی دی چې عالي شورا خپل لیست نهایي کړي په پخوانیو جهادي مشرانو کې استاد عبدالرب رسول سیاف او انجینر ګلبدین حکمتیار شامل دي څو تنه پخواني جهادي قماندانان د موجوده حکومت ماموران د ښځو استازي او د مصالحاتي عالي شورا د رهبرۍ د هیئت غړي هم پکې شامل دي د ملي روغې جوړې د عالي شورا جوړېدل په داسې حال کې اعلان شوې دي چې د مخکنیو توقعاتو برعکس له طالبانو سره په دوحه کې د سولې مذاکرات تر اوسه پورې نه دي پیل شوي او حکومت د طالبانو د باقی پاتې درې سوه شلو قیدیانو د آزادولو لپاره نوي شرطونه ایښي دي د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې شنبه په ورځ خبره کړې پر طالبانو باندې یو ځل بیا غږ کړی چې د حکومتي ځواکونو نیول شوي کمانډوګان آزاد کړي نو بیا وروسته به د دوی درې سوه شل قیدیان هم آزاد شي جمهور رئیس اشرف غنی پرون د شنبه په ورځ د فرانسې د جمهور رئیس امانوئل ماکرون سره د طالبانو د قیدیانو د آزادولو په شمول په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه په تلیفون غږېدلی فرانسې او استرالیا له حکومتي محبسونو نه د یو شمېر هغو طالب قیدیانو د خوشي کولو په خلاف غږ پورته کړی و چې د دوی په ګمان په افغانستان کې د فرانسوي او استرالیایي عسکرو په وژلو کې لاس لره افغانستان له ازبکستان نه هر کال له پنځه سوه کیلو واټه برېښنا د واردولو په غرض له هغه هیواد سره په تاشکند کې یو قرارداد لاسلیک کړی دی د دې برېښنا پیسې چې یو سلو شل میلیونه امریکایي ډالر کېږي د آسیا پراختیایي بانک برابروي نن د یک شنبه په ورځ په کابل کې د عاشورا د لمنځلو د مراسمو په دوران کې د یوې احتمالي حملې د مخنیوي په خاطر د کابل پولیسو ناحیو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي د غزنی ولایتي چارواکو د شنبه په ورځ ویل د 1409 هجري شمسي کال په لومړیو 15 میاشتو کې په دغه ولایت کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دوامدار جګړو لامل شاوخوا زر کورنۍ بزای شوې دي د قندوز ولایت د امام صاحب په ولسوالۍ کې له 13 ورځو نه د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د مهمې لارې د نیولو لپاره سخته جګړه روانه ده د پروان په ولایت کې په ناڅاپي سیلابونو کې د مړو شمېر 314 ته رسیدلی دی دغه ولایت د والی مطبوعاتي وایندې وحیدی شاهکار خبریالانو ته وویل د شنبه په ورځ د شپږو کسانو مړي د ویجاړو شوو کورونو له خاورو خزل نه راایستل شوي دي د افغانستان په یو شمېر نور ولایتونو کې هم سیلابونو په پراخ پیمانه تباهي رامنځته کړې ده دا امریکا غږ واشنگټن دی تاسو د افغانستان نو نړۍ خبرونه اورئ څلور تنه ایرانی درویشان چې په زور او جبر ایرانی چارواکو یوې لرې پرتې بېوزلې علاقې ته تبعید کړي وو او اوس یې بېرته خوشي کړي دي وایي چې دا خبره سمه نه ده چې دوی په خپله خوښه داخلي جلاوطني یا تبعید قبول کړی وو د امریکا غ خبریال مایکل لپن وای چې د ایران د عدلی وزارت ویلو چې دغه درویشانو په خپله خوښه په داخل کې جلاوطني غوره کړې وه دا خلک د ایران د ګوناآبادي په نوم د درویشانو د یوې قدیمي اقلیتي ډلې غړي دي ایرانی چارواکو د هغو کسانو د تبعید کولو لپاره د هیواد دننه شپږ دېرش مخصوص مرکزونه تاسیس کړي دي چې د حکومت پر ضد د فعالیت او یا نورو جرمونو په تور نیول شوي په داسې حال کې چې د لیبیا په سر د مصر او ترکیې ترمنځ کړکې چوتشنج مخ په زیاتېدو دی او د هغه هیواد په پایتخت ترابلس کې لیبیا هفتې راهیسې د ملي توافق د حکومت په خلاف مظاهرې روانې دي د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیالې میرمن سټیفاني ویلیامز د شنبه په ورځ قاهرې ته ناڅاپي سفر وکړ هغې د مصر د خارجه چارو د وزیر سمی شکري سره ملاقات وکړ په خپل د ملي توافق د حکومت د مشرانو ترمنځ هم په ترابلس کې اختلافات رامنځته شوي دي د بشري حقوقو مدافعانو د هغه اردني کارټونیست یا رسام د سمدستي خوشی کول غوښتنه کړې چې د متحده ایالاتو په منځګړیتوب د متحده عربي اماراتو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د تړون پاړې په یو ورځپاڼه کې تمسخر امیز کارتون رسم کړو. د فرانسې د خبري اژانس او د اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو د ریپورټونو لمخې چارواکو کارټونیست عماد حجاج د چهارشنبه په ورځ ونیو. په دغه رسامۍ کې د متحده عربي اماراتو ولیات په داسې حال کې ښودل شوی چې په یو لاس کې کوتره نیولې او په بل لاس کې د اسرائیلو جنډه په لاس کې نیولې، خو کوترې د هغه په مخ باندې ټوکړې دي. رسام د کوترې ټوکنا د اف 15 ډوله جنگي الوتکې شکل جوړ کړی دی. په داسې حال کې چې متحده عربي امارات له اسرائیلو سره د سولې تړون په بدل کې له امریکا نه د اف 15 ډوله پرمختللو جټ الوتکو د اخستلو توقع لري، اسرائیلو سره خپل کلک مخالفت ښکاره کړی. چارواکو نوموړی کارتونیست د اردن امنیتي محکمې ته راجع کړی دی او د کارتون په رسمولو سره د یو دوست هیواد سره د دوستانه اړیکو د خرابولو د کوشش تور پرې لګولی. د مطبوعاتو نړیوال انسټیټیوټ یا آی پی آی د هغه د سمدستي خوشی کول غوښتنه کړې ده. د بیلاروسیا سپین روسي د ملي امنیت ادارې د ولسو هغو نړیوالو ژورنالیستانو او خبریالانو اعتبارنامې فسخه کړې دي چې د جمهوري ریاست د جنجال نه ډکو انتخاباتو په تعقیب د جمهور رئیس الکساندر د حکومت پر ضد د روانو مظاهرو په اړه رپورټونه ورکول. په دغو ژورنالیستانو کې د آزاد اروپا د رادیو، د اے پی، رویټرز او فرانسې د خبري اژانس د خبریالانو نه علاوه د رادیو فرانس، رادیو دویچویلی او د جرمني د اي ار ډي تلویزیون ژورنالیستان شامل دي. د بیلاروس حکومت په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي او نه دا خبره کړې ده چې آیا ملي امنیت د شورا د پریکړې اطلاق د روسي د دولتي خبري اژانس تاس او د روسي د حکومت په دوه تلویزیون شبکو ویستي ټي وي او ار ټي باندې هم کیږي او کنه. د جمعې پر ورځ په لاس هاوزرو خلکو د واشنگتن ډي سي په ښار کې په امریکا کې د نژادي عدالت او په موجوده جنايي قوانینو کې د اصلاحاتو راوستو په ملاتړ باندې مارشونه وکړه. دا خلک د واشنگتن ډي سي د ښار د ابراهام لنکن د یادګاری سلی مخته راټول شو. د واشنگتن پوسټ پلس باندې د ریپورت لمخې د هغه یادګاری چلې ده چې تقریبا نیمه پیړۍ مخکې د سنگ مرمر له پاټ کونه د تور پوستانو د مدني حقوقو فقید مدافع مارتن لوتر کینګ د نژادي تعصب د ختمولو او د ټولنیز عدالت او انصاف په طرفدارۍ باندې یو تاریخي وینا کړې و. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونه کې هم اوریدل چې د افغانستان د امنیت شورا وایي دوی د طالبانو پاته بندیان تر هغو نسې خوشی کولای څو چې طالبانو افغان کماندو خوشی کړی نه وي. د بلې خوا ارګ وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل میکرون سره د طالب بندیانو د خوشی کولو پر بهیر خبرې کړې دي. فرانسې د یو شمیر طالب زندانیانو له خوشی کېدو سره مخالفت کړې دي. رحیم ګل څاروان په دې اړه کله کابل رپورت لري.
له هغه وروسته چې فرانسې د دریو طالب زندانیانو له خلاصون سره مخالفت خود او دوی د فرانسوي سرتیرو قاتلین وبلل، د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون لمړنی ټلیفوني خبرې دي. دواړو ولسمشرانو د طالب زندانیانو او له طالبانو سره د حکومت د زندانیانو د خلاصون په پروسه خبرې کړې دي.
رؤسای جمهور فرانسې او
د فرانسې او د افغانستان ولسمشرانو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د بندیانو په خلاصون او د سولې په پروسې خبرې وکړې. د فرانسې ولسمشر وویل چې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې خپل ژمنې عملي کړې او اوس د نوبت دی چې طالبان د اوربند په اعلان د سولې له پروسې سره وفا وکړي.
د مصالحې د عالی شورا مشر ویلي چې ښایي دا اونۍ بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د بهرنی چارو وزارت سرپرست حنیف اتور یو امریکایي انسټیټیوټ ته بیا ویلي چې تر راتلونکي اونۍ به طالب بندیان هم خلاص شي. خو د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر لیکلی چې د درې سوشل طالب زندانیانو لپاره د حکومت په موقف کې بدلون نه دی راغلی او طالبان باید کمانډویان خلاص کړي. فیصل ویلي چې اوس د طالبانو وار دی چې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم همدا خبره تکراروي.
د سولې مشورتي لوی جرګې له پریکلادیک سره سم د زندانیانو پر خوشی کېدو د افغانستان د دولت کار جریان لري. تر اوسه د افغانستان حکومت په دغه کار کې وړاندې دی او لا ډیر پرمختګ به هغه مهال کیږي چې طالبان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټولو بندیانو د خوشي کولو ژمنه عملي کړي. د تخنیکي مسایلو په حل کېدو سره به د زندانیانو تبادله ډیر ژر بشپړ شي او مخامخ مذاکرات ته به دننه شو.
خود طالبان وایي سویل شاهین بیا رسنیو ته ویلي کلی چې پاتې زندانیان خلاص شول نو بین الافغاني مذاکرات به پیل کړي. سیاسي څېړونکی فیض محمد زلان وایي خیجر بین الافغاني مذاکرات پیل نشي.
یو ځلې د شپږو کسانو چې د استرالیا او فرانسې دا او پکې دی وی خند او ستاسو ښکاری چې هغه خند پورته شوی دی. ما فرانسویانو او استرالیانو د امریکا سره هوکړه کړې له طالبانو سره په قطر کې چې دوی له خپلې داوی څخه تیوتی دا کسان په قطر ته انتقالیږي. اوس نوې شرط پکې ډاکټر صاحب غنی دوی راوصله چې د منګزینې بندیان په طالبان راخوشي کې د خپل دی یو خند او ځن په معنا ده. داسې نه ښکاري چې راتلونکي اونۍ دي دا خبرې پیل شي.
د کورنی چار وزارت بیا وایي چې تیرونی کې طالبانو ډیر تلفات په بلخ کې اړولې دي.
په تیرونی کې د طالبانو 1346 تورستی فعالیتونو له امله وشپته ولسی وګړي شهیدان او 1309 تنه نور ټپیان شوي دي.
د جګړې د ګرمېدو او د نښتو خبرونه په داسې حال کې هر ورځ ورکول کیږي چې بلورته د سولې د خبرو د پیل کرنې ته لا هم نه ده معلومه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د کندوز د امام سی په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د کلبات لار بند کړی و. د دې لارې د خلاصون لپاره افغان ځواکونو عملیات وکړل. د 211 پامیر قلی اردو مسؤلین وایي چې په جګړه کې څلور څلوېشتنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د قندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې له تیرو درې ورځو را په دې خوا د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان درلود. نظامی چارواکي وایي چې په دغه برید کې څلور څلوېښتنه وسلوال طالبان وژل شوي او هغه سیمې چې وسلوالو طالبانو غوښتل وینیسي بیرته افغان ځواکونو نیولې دي. امنیتي مسؤلین وایي چې په دغه جګړه کې د وسلوالو طالبانو څو تنه مشهور قومندانان هم وژل شوي دي. د 211 پامیر قلی اردو مرستیال آدم خان متین د جګړې د تلفاتو په اړه داسې وایي.
در مدت 3-4 ورځې کې عملیات پاکسازی انجی جریان داشت. په اساس راپورای اطلاعاتی او کشفی تقریبا 44 نفر دشمن حتی بیشتر از او
د تیرو درې ورځو په موده کې چې عملیات روانو د ملي امنیت د کشفی راپورونو لمخې څلور څلوېښتنه او یا زیات تر دې وسلوال طالبان وژل شوي او ودېرشتنه نور ټپین شوي دي. په دغه جګړه کې افغان هوایي ځواکونه هم برخه درلوده چې د ملي اردو او سیمه ییزو پولیسو محاصره شوي پوستې له محاصرې وژغوري.
دښمن درته 3-4 ورځې هوایي توپچي و در جنگ رویارویي تلفات بسیار زیات دي. ما فکر میکنم
په مخالفینو باندې په تیرو درې ورځو کې توپچي هوایي او ځمکني بریدونه شوي. اوس مهال دغه لار د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه ده او هغه خلک چې له سیمې کوچېدلي و بیرته دې ډاډمن راستانه شي. په قندوز کې د روانو جګړو له امله یو شمیر کورنۍ هم بې ځایه شوي دي چې وسلوالو طالبانو یې په کورونو کې سنگرونه جوړ کړي وو. د قندوز اوسیدونکي وایي له هغې وروسته چې په قطر کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پیل شوي د دغې ډلې جنګیالي د لویو لارو د کنټرول هڅې کوي. دوی وایي چې د طالبانو وسلوالې ډلې پوهیږي چې سوله کیږي نو مخکې له مخکې غواړي چې ځانونه له اقتصادي پلوه پیاوړي کړي. د قندوز بغلان بغلان مزار شریف او قندوز تخار پر لوی لارو وسلوال طالبان له بارودونکو موټرو پیسې اخلي. ګل رحیم نیازمن امریکا غاګاشنا رادیو.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شبا شنان.
خبرمن اوریدونکو د افغانستان حکومت له ازبکستان سره د برېښنا د واردولو لس کلن قرارداد لاسلیک کړ چې په دغه موده کې به زر میګاواټ برېښنا افغانستان ته ولېږل شي. نور حال د خبري علي لیمینیازی پر پورت کې ووري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یاد وزارت سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر تاشکند د خپل روسي سفر په ترڅ کې د برېښنا د لیک دی او قرارداد لاسلیک کړ چې لمخې په پلس کلونو کې افغانستان ته زر میګاواټ برېښنا ولېږدول شي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د تاشکند او کابل ترمنځ به د برېښنا د قرارداد په وسهو کاري ورځو کې تکمیل شي. د یاد شرکت ویاند وحید الله توحیدی په دې اړه امریکا غږ ته وویل
د افغانستان له خوا د ازبکستان سره د لسکلن برېښنا د اغېستلو قرارداد شو چې دا به زر میګاواټ برېښنا د اغې څخه تر لسکلو پورې به اخلي. دا به 500 کیلو ولټ لاین کې وي چې افغانستان ته راځي او دا به تقریبا په وسو کاري ورځو کې به دا تکمیل شي. دغه پروژه د بانک انکشاف اصل خو ته مليږي چې یو سلو شل میلیون ډالر په لګښت راځي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي ظاهر تامین وایي چې حکومت باید د داډول قراردادونو پر ځای بنسټیز کارونه وکړي او د برېښنا د تولید لپاره د افغانستان لوبو ګټ واخلي.
په نظر مې
زما په نظر د برېښنا واردول د افغانستان د خلکو ستونزې نشي حلولای. حکومتي مسولین باید د افغانستان له اوبو ګټه واخلي، استر بندونه دي جوړ کړي ترڅو د برېښنا ستونزه حل شي. د برېښنا واردول هیڅ کله نشي کولای د افغانستان د خلکو ستونزه حل کړي.
ګوي واس هیڅ ګوي نه میتونه کې مشکل مردم مو را حل کنه.
په افغانستان کې حتی په لوی ښارونو کې هم خلک سړي سات برېښنا ته لاسرسي نه لري. دا په داسې حال کې چې د برېښنا شرکت اعلان وکړ چې له تاجکستانه لدی وړاندې افغانستان ته 350 میگاواټ برېښنا واردېدله، خو په هغه هیواد کې د اوبو د کموالي له امله دغه برېښنا سلویخ میگاواټ ته راټیټه شوه. افغانستان اوس مهال د برېښنا اړتیا د پوره کولو لپاره تر ډېره برېښنا له خپلو څلورو ګاونډیو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. قدرمنو اوریدونکو، په تیرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا د وایروس یوازې درې مثبتې پیښې ثبتې دي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي دا له وخته مخکې ده چې وایي د کورونا وایروس په رښتیا په دغه هیواد کې د لمنځه تللو په حال کې دی. پام وکړئ په دې حکله له کابل څخه د امریکا غږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
د امیر وختي وزارت د شنبه په ورځ افغانستان کې د کورونا د وایرس د درې مثبتو پیښو سبب خبر ورکړ. د امیر وختي وزارت په ویلامه کې ویل چې په تیرو سړي ساتونه کې د سلور ولایتونو 85 مشکوکي پیښې مینه کړي چې د مینه وروسته د ننګرهار په ولایت کې د دې شو مشکوکو پیښو څخه درې مثبتې ختلي. په سړي ساتونه کې د درې مثبتو پیښو سبب په تیرو شپږ میاشتو کې چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس وبا خبره شوې تر ټولو کم شمېر پیښې دي چې تر اوسه په دغه هیواد کې ثبت شوي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نورالله تریکي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په کم شمېر د پیښو ثبت علت روغتونونو ته د کورونا د وایرس د مشکوکو ناروغانو په کم شمېر ورتګ دي.
تېره ورځ هم دغه شان کمول نو دا په دې معنا نه ده چې زموږ ارقام ټیټیږي او زموږ به هغه توکي لازم ټیپي توکي چې وي هغه کم وي. نه خیر، په همدغه اندازه باندې مراجعین دي. او
د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو له پیل څخه د شنبې تر ورځې 8 او 3 مثبتې پیښې ثبت کړي. دغه وزارت د رسمي شمېرونو له مخې د کورونا وبا د خپرېدو له پیل څخه د شنبې تر ورځې 1302 ناروغان پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 9905 تنه نور په دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت د شمېرونو له مخې اوس په افغانستان کې د کورونا د وایرس 1609 فعالې پیښې شته دي. نورالله تریکي وایي چې که څه هم د عامې روغتیا وزارت چارواکي هیلمن دي چې د کورونا د وایرس پیښې به نورې هم کمې شي، خو دا چې دا ناروغي به په دغه هیواد کې له منځه لاړه شي په اړه سوال له وخت څخه وړاندې.
واقعیت هم انشاءالله مو خوشبین یو چې ورځ تر بلې به په کمېدو وي، خو بیا هم یو اندېښنه دا ده چې یوه اونۍ وړاندې مکتوبونه پیل شوي دي چې کله 14-15 ورځې بعد شو یا غلیم که خدای مکړه ښکاره نه شول، نو انشاءالله مونږ ورځ تر بلې مونږ تاسو به نزولي حالت روان یو. ټیګو به دغه ناروغۍ چې د کورونا ناروغۍ ده په مکمل ډول به ماتې ورکوو. په همدې اساس روغتیا وزارت هم خوشبینه ده چې انشاءالله که دغه محرم ورځې مخکې لرو په ښه ډول هغه لارښوونې چې د روغتیا وزارت دي عملي کړي، انشاءالله دغه نرخام نور هم په ټیټېدو وي چې پیسدی هو وس زمونږ د لاسو د پنځلو سترمن دا نو ممکن پنځو تا او بل اخره د خدای په پوز ډاکټرام او د ولس په همکارۍ صفر تر ټټش
په افغانستان کې د کورونا د وایرس د مثبت پیښو د کمیدو وروسته افغان حکومت د تیر زمري په میاشت کې د پانتونونو او خونځیو د بیرته پرانیستلو پریکړه وکړه. په دغه هیواد کې دولتي دفترونه او د کاروبار مرکزونه له وړاندې پرانیستل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د یو تازه راپور له مخې د کورونا وبا د خلکو اقتصاد ډیر ځپلی دی چې ورسره د اړتیا وړ موادو ترلاسه کولو توانی له لاسه ورکړی دی. دا اداره د ورلد ویژن په نوم د یوې نړیوالې ادارې لخوا د افغانستان په لویدیځو درې ولایتونو هرات، غور او بادغیس کې د شوي سروې په اساس وایي چې د کرونا وبا د خپرېدو وروسته په دغو ولایتونو کې خلک لاندې سپن شوي دي چې ورسره پر ماشومانو د شاکه کار په کوچنیوالي کې د ماشومانو ودول زیات شوي او هم په کورنیو کې د خوړو د مصرفولو کچه کمه شوې ده. د 309 کورنیو څخه چې په سروې کې ترې پوښتنې شوي یو نیم فیصد ویلي چې د کرونا وبا د خپرېدو وروسته نور هم قرضدار شوي دي. اوس هم 1% ویلی شي بیکاره شوي. دا سروي وایي چې د کرونا وبا څخه د زیږیدلو ستونزو له امله چې د خلکو د عاید د کمیدو سبب شوي 80% په مارکو کې ویلي چې دې تر شوي چې خپل ماشومان کار ته واسي. د دې سروي له مخې 6% کورنۍ دې تر شوي چې خپلې لورې وپلوري او په کوچنیتوب کې واده کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه تداوم ورکوه. د جمهور غوښتونکو په ملي ګوندي غونډه کې جمهور رئیس ترامپ د یو پیاوړي اعلی سر کمانډان په توګه معرفي سو چې د امریکا د دشمنانو پروا نه ساتي او له ملګرو هیوادونو څخه د زیاتې ونډې غوښتنه کوي. د ترامپ سیال بیا ویلي دي چې دی له دیکتاتورانو سره نه بلکې د امریکا له متحدینو سره درېږي. د خبر نور جزئیات له سمی الله جلال زخواوري.
د امریکا د دوړو غوندونو هغه ملي غونډې چې خپل کاندید پکې په رسمي ډول انتخابوي پایته ورسېدي. دوړو غوندونو د بهرنۍ پالیسۍ په اړه مختلف نظریات وړاندې کړل. جمهور غوښتونکو وایي چې بایدن د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې کمزوري کسته، اما دیموکراتان به دا کوي چې ترامپ نړۍ کې د امریکا د موقف لپاره خطرناک دی. جمهور غوښتونکو وایي چې ترامپ د کورونا وایرس سره د مبارزې په کار کې بریالی دی، اما دیموکراتان وایي چې ترامپ په دې برخه کې کافي اقدامات نه دي کړي. دواړه لوري دا کوي چې سیال په ټاکنو کې بریالی شي نو د امریکا راتلونکی به تیار وي.
ډونالد ترامپ د جمهوری غوښتونکو ګوند په کنونسیون کې د نوماندۍ د قبلولو په وینا کې وویل د هغه دیموکرات سیال جو بایدن یو کمزور رهبر دی چې هیواد به ویجاړ کړي.
جو بایدن په خپل ټول سیاسي ژوند کې له بهر څخه د ټوکیو په خستو د امریکایي کارګرانو هلي خراب کړي، د هغوی وظایف بهر ته واستول، سرحدات پرانستل او د امریکایانو ځامن اولونه یې نه پاتې رسیدونکو بهرنیو جګړو ته استول.
د دیموکراتانو د ملي کنونسیون پر مهال جو بایدن چې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما مرستیال و ترامپ یو خطرناک رهبر وباله چې د غپوینا په نړۍ کې د امریکا موقف خراب کړی دی.
زبداسي ولسمشر وم چې ل خپل متحدینو او ملګرو سره به ودرېګم او دا به خپل دښمنانو ته واضح کړم چې د دیکتاتورانو د بانډارونو وخت پای ته رسیدلی دی. د جمهور رئیس بایدن د رهبرۍ پر مهال به امریکا د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره د روسي پر انعامونو سترګې پټې نه کړي.
د دیموکراتانو د بهرنۍ پالیسۍ تګلارې هم له دوامدار جګړو سره مخالفت کوي. پر ملي دفاع د کم لګښتونډیز کوي او د چین پر تجارتي سیالیو نیوکه کوي. جمهور غوښتونکو سخت کال کومه تګلارې نه دی لیکلې، وایي چې په کلي شکل د جمهور رئیس ترامپ د بهرنۍ تګلارې ملاتړ کوي. جمهور غوښتونکو د جمهور رئیس ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ چې تر هر څه وړاندې امریکا نومیږي ملاتړ کوي. د شعار د 2014 کال په کمپاینونو کې مشهور شو. د بهرنۍ پالیسۍ نور اهداف کورته د امریکایي عسکرو راستنول او پر چین د اتکا پای در رسول دي. د بهرنۍ چارو وزیر مایک پمپیو د ترامپ د سیاست چې امریکا لومړی ده وستایم.
له دې سره هغه ممکن په ټولو پلازمینو کې محبوب نه وي خو نتیجه یې ورکړې ده.
دیموکراتانو د جمهور غوښتونکو او د جورج دبليو بوش په دوره کې د بهرنۍ چارو د وزیر کولن پاول وینا خبره کړه. هغه وویل بایدن به امریکایي پوځیانو ته پام وکړي.
It comes from the experience he shared with the
millions
of military families sending his beloved son and praying to God to come home safe.
دعای وکړه چې خدای هغه بیرته روح کور ته راولي.
د ټرمپ د خبرو عمده تمرکز د کورونا وایروس سره د مبارزې په تناظر کې د چین سره د تجارتي اړیکو او وظایف پاړوي. دغه پوینا ک بایدن ګټونکو شي بیجنګ به بریالی شي. ټاکل شوی د کاندیدان په سپتمبر میاشت کې په ټاکنو کې د بهرنۍ مداخله په ګډون په ګڼ شمیر مسایلو په مناظرو کې بحث وکړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله اوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ایران د تازه وخت سلوکانو په ټوله نړۍ کې د خطر زنګ وهلی دی. ایران اراده کړې ده چې اتومي پروګرام پراخه کړي، خپل بالستیک توغندي وتوغوي، نیابتي ترورستان لپاره خپل مرستې ته دوام ورکوي او د بشار الاسد قاتل رژیم ته هم او خپل مستبد متحد چین سره خبرو ته دوام ورکوي چې 15 کلنه ستراتیژیک انډیوالي ورسره وکړي چې د ټولو په درسته نړۍ کې د خطر زنګ وهلی دی. مګر چې شې چې د اندېښنو په لیست کې په یاد ولرل شي، هغه د ایران د رژیم د بدنیتۍ فعالیتونه دي چې د ایران په خلکو تحمیلیږي. په ایران کې د بشري حقوقو لپاره مرکز چې دفتر یې په نیویارک کې دی، په دې وروستیو وختو کې راپورټ ورکړی دی چې د ښځو او محصلینو د حقوقو مشهوره فعاله بهاري هدایت په 4 کالو او 8 میاشتو بند باندې محکومه شوه. په دې باندې وروسته له هغه چې د 2000 کال د جنوري په میاشت کې د ایران د سپای انقلاب لخوا د یوکراین مسافر وړونکو الوتکې د غورځېدو نه وروسته په تهران کې په یو سوله ییزه احتجاج کې برخه اخیستې وه، د غونډو د جوړولو، د ملي امنیت په خلاف او د دولت په ضد د پروپاګند غلط تورونه لګولي. مېرمن هدایت په یوټیوب کې د یو سلو شپږ کسانو وژل کېدل چې د الوتکې د غورځېدو په پیښه کې مړه شوي وو، د هغو سلګونو ایرانیانو د وژل کېدو سره مقایسه کړل چې د امنیتي قواوو لخوا وژل شوي وو. کله چې د 2019 کال د نومبر په میاشت کې په ټول هیواد کې د حکومت په خلاف احتجاجونه وشول، مېرمن هدایت چې د مدني حقوقو د فعالیتونو لپاره لا په خوښ پکاله په بند کې تیر کړی دی، د رژیم لخوا په سزا ورکولو کې واځ نه ده چې د یوکرایني الوتکې د راغورځولو لپاره احتجاج کوه، او دا داسې یو تراژیدي وه چې هیڅوک جنایي مسؤول ونه ګڼل شو. پلسګونو نورو ایرانیانو باندې هم د بند سزا وخیژول شوله، او په ځینو مواردو کې په درو ووهل شولو چې د هغه رول په خلاف یې اوازونه پورته کول چې په دغه تراژدۍ کې سپای انقلاب لوبولی و. امریکا د بهاري هدایت او د نورو احتجاج کوونکو په شمول د ایران د خلکو کړاو نه دی هېر کړی، ځکه دوی کوشش کوو چې د خپلو اساسي حقوقو نه کار واخلي. امریکا د بشری حقوقو نه د رژیم په سرغړونو باندې انتقاد کول ته دوام ورکوي. د وزیرانو، قاضیانو، د قانون د تطبیقولو او پوځي مشرانو په شمول په حکومتي چارواکو باندې د بندیزونو لګولو ته دوام ورکوي چې ناراضیان ځپي، او دا د اعظمي حد فشار خپل مبارزې ته دوام ورکوي چې رژیم له هغو منابعو نه بې برخې کې چې د ایران نه بهر او دننه په ایران کې خپل د بدنیتۍ سلوک ورباندې تعقیبوي. په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپو وویل، موږ دا څرګنده کړې ده چې نړۍ څارنه کوي او رژیم خپل خلک د اوږده کړاو قرباني کوي، موږ به خاموش پاتې نه شو او امریکا به د ایران د خلکو ملاتړ وکړي چې د اوږدې مودې لپاره په اواز باندې سترګې پټې شوې دي. درنو اوریدونکو، دا وه د امریکا غږ سر مقاله چې تاسو واورېده.
آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.